السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو ټولو استرالویانو ته خبرداري ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دغو وزارتونو د سیشن پرس په بیان کې ویلي د استرالیا اتباع باید افغانستان ته سفر ونه کړي ځکه د دوی په خبره د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ او تښتونې لوړ ګواښ موجود دی. که څه هم د طالبانو حکومت د ناامنۍ او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنې ردوي خو د متحدو ایالتونو او بریتانیا په ګډون ګڼو نورو هیوادونو هم له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د پاکستان د کراچۍ ښار له یوه زندانه تېره شپه د زلزلې په مهال له 200 ډېر بندیان تښتېدلي دي او په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. پولیسو ویلي له دې ډلې اته اویا تنه بېرته نیول شوي دي. درې پولیس هم د بندیانو لخوا ټپیان شوي دي. د سند چارواکو ویلي بندیانو هغه مهال د تېښتې هڅه وکړه چې د زلزلې پر مهال د خوندیتوب لپاره له خپلو حجرو څخه بهر راایستل شوي وو او ناڅاپه یې پر ساتونکو په برید سره د هغوی وسلې واخیستې، ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې پر خلکو بریدونه کړي دي. د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرولیږي د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه 20 فلسطینیان د جنوبي ښار رفح ته نږدې وژل شوي او نوي تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د ویش له ځای څخه شاوخوا نیم کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښ یې رامنځته کړی و. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. یو افغان تنکی ځوان لمر کټوازه د بارسلونا د فوټبال اکاډمۍ ته وربلل شوی دی. 14 کلن لمر کټوازه چې د آسټرالیا پلازمینه کانبرا کې اوسیږي له 2 کلو راهیسې په فوټبال او فوټسال کې لوبې کوي او ښې لاسته راوړنې لري. کټوازي تیر کال د آسټرالیا د تنکیو ځوانانو د په لوبو کې د وړتیا په ښوولو سره 2 واره طلایي بوټونه ګټلي دي. لمر یوازینی افغان تنکی ځوان دی چې د بارسلونا د فوټبال په معتبر اکاډمۍ کې د روزنې چانس ورته برابرېږي. له دې اکاډمۍ څخه د نړۍ ځینې ستوري لوبغاړي لکه لیونل میسی هم فارغه او د فوټبال نړۍ ته ورپېژندل شوي دي. ګڼو افغانانو د لمر کټوازي په دې لاسته راوړنې باندې خوښي ښوولې ده. له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه کې کټوازي او افغانانو ته د دې لاسته راوړنې مبارکي ورکړې ده. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه د خبرونو تل وستل شي. وربښو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو د کډوال عالی کمشنر یو انیسیار وای په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ لامل ډیر سخت شوی دی. کډوال هم د ستونزو څخه سر ټکوي.
دلته داسې خاص مزدوري نم نشته چې مزدوري وي. دغه پاکستان کې ما کار کوو، دغه نه بچي مې عمل ته مکتب هم ویلې. دومره کېده چې زموږ هغه شپه ورځ پرې سبا کېده. حکومت نن دغه فاز دی چې موږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي چې دوی یو څه شي زده کړي.
د کراچۍ له ملیر زندانه 214 بندیان بیګا تښتېدلي.
بندیانو د زندان په دروازه حمله وکړه، د دروازې تاله یې ماته کړه. پولیسو د احتیاط نه کار اخیسته. پولیسو بچا هم د زندگی کړي، ولی چې بیا به لوی زیان شوی. یو قیدی مړ شوی، درې پولیس هم ژوبل شوی دي. 214 بندیان تښتېدلي وو چې اتیا پکې بیرته نیول شوی دي.
په غزا کې نن بیا په خلکو باندې د اسرائیلي عسکرو لخوا ډزې شوې دي. د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې د پاکستان د لاس او د چپ شترنګ درلودونکو موټرو څخه شکایتونه زیات شوي دي.
موټر افغانستان ته وارديږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی ده او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس، هېواد لکه د پاکستان لاس.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مهم خراغلاست وایم. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر وای په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي. یو ان ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې ویلي دغه کډوال د نورو افغانانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. دغه ادارې ویلي اقتصادي ستونزې او ټولنیز شرایط لامل شوي چې راستانه شوي کډوال خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي خنډونو سره مخ وي. په همدې حال کې یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي په خپل وطن کې د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی هم ضروري. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي افغانستان ته راستانه شوي کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې دوشنبه د جون په 2 مې خبر کړی ویلي، دغه کډوالو ته د ژوند شرایط د عاید او جوړښتي نابرابرۍ لامل ډیر سخت شوی دی. په راپور کې راغلي چې اقتصادي ستونزې او ټولنیز شرایط لامل شوی چې راستانه شوی کډوال بیلابیلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شي. په راپور کې دغه راز راغلي چې راستانه شوی کډوال د نورو افغان کورنیو په پرتله روغتیا اسانتیاو ته هم کم لاسرسي لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو د طالبانو ممنوعیت زده کړو ته د کډوالو لاسرسي لا اغیزمن کړي. د یونیچسیار پټکو د هغه راستانه شویو کورنیو لډلې چې خونیزو خدماتو ته لاسرسی لري وسلوي خلنې د خدماتو له کیفیت څخه ناراض دي چې دا کچا د نورو کورنیو په پرتله ډیره کم ده. په همدې حال کې یو شمېر راستانه شوی کډوال وايي په خپل هیواد کې د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی سخت ځوروي. له پاکستانه تازه ستون شوی یو افغان کډوال په زلربي چې نه اولادونه لري او اوس مهال د ننګرهار په شیخ مصری کې اوسېږي وايي د بیکاری او بیوزلۍ سره مخ دی او تر اوسه سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د مرستې ترڅنګ د دوی اولادونو ته د زده کړو زمينه هم برابر کړي.
دلته څه خاص مزدوري نه نشه چې مزدوري وي، دغه پاکستان کې ما کار کوو، دغه نه بچی مې عمل ته مکتب هم ویلې، دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورس په سبا کېده. حکومت نن دغه خاص چې موږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچان په مکتب کې شي چې د یو څه زده کړي او څه وي. او تبه چې دې په دې کوسو کې ګرځي، تعلیم نه، تربیه نه، نو دینه بچی سره جوړیږي. دغه واضح خبره ده یا بچی ته کوم پوډلی ته جوړیږي یا کوم غټ بدامل لوچک به ته جوړیږي.
د فضل ربی یو یو لسکلنه لور فاطمه چې د کډوالۍ پر مهال زده کړې کولې، په خبرې په وطن کې د بیوزلۍ لامل نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي.
د پلار کاروبار مېل تنشته د مکتب تم نظم او سبق تم نظم مونږ جامع نشته د ټول ملګر مشته د حکومت څخه مدا هوته نه زما پلار ته کومه کوکی.
له ایران یو راستون شوی کډوال محمد حلیم چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي وایي د هم د ژوند له سختۍ سره لاس او ګریوان دی. موړی ازادي راډیو ته ویل چې نه کار لري او نو روزګار حیران دي څو کړیو چرته لاړ شي.
د هیرون کار داشتم،
دی وايي په ایران کې می کار لرلو، ژوند روانو، خو چې په افغانستان کې هیڅ روزګار نشته، هیڅ نه پويګم څو وکړم چرته لاړ شم. حکومت دې لټولو راستنیدونکو کورنۍ سره مرستې وکړي، دوی ته د سرپنا او کار او روزګار زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې چې په روسي او کلي ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. داسې مهال چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی ورست تر بلې ډیریږي، نړیوالو بنسټونو ویلي د افغان کډوالو د ستنولو پراخه څپې د افغانستان بشري ناورین لاپسې سخت کړي. د تیرې مې میاشتې په شلمه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچسیار په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان اوس مهال د بیرته ستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. په دې راپور کې د نړیوالو مرستو اندېښمنونکي کمښت په پام په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودل شوی و او په کې راغلي و په داسې حال کې چې سږکال د زیانګالو افغانانو د اړتیاو پوره کولو لپاره 246 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کراچۍ لمالیر زندان 214 بندیان هغه مال تختیدلی چې د زندان دروازه یې ماته کړې. چارواکي وایي تر دې دمه پولیسو له دغه تختیدلو بندیانو څخه شاوخوا 80 کسان بیرته نیولي او زندان ته یې وړي دي، خو نورو پسې لټون روان دي. د سند پولیسو مشران وایي د پیکې پاړه یو پلټنیزه کمیټه جوړه شي او ژمنه کوي چې ټول تختیدلي بندیان به ژر بیرته ونیول شي. بل لور ته د سند حکومت د پیکې لامل د زندانونو ادارې مشر او د ملیر زندان سرپرست له خپل دندو لري کړي. جزئیات له نیاز علي اورو.
د پاکستان لوی خار کراچۍ د پولیسو مشران وایي چې د ملیر زندان څخه لږ تر لږه 214 بندیان تښتیدلی دي چې پکې 80 بیرته نیول شوی دي او د نورو د نیولو لپاره د خار په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي. د سند پولیسو د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر د جون په 3مه ل رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا پیخه د جون په 3مه نیټه د شپې ناوخته شوې ده. په پیخه کې یو قیدی مړ شوی او درې پولیسو په ګډون 15 کسان جوبل شوی هم دي.
انہوں نے دروازے پہ حملہ کیا
اور بندیانو دے زندان پہ دروازہ حملہ اکڑا تے دروازے تالائے مات اکڑا پولیسو دے احتیاط نکار اخستے پولیسو پچا ہم ڈزی نری کڑی ولی چی بیا بلوی زیان شوے وے یو قیدی مڑ شوے درے پولیس ہم جوبل شوی دی دو سوا شپاڑس بندیان تختی دلی ہو چی اتیا پکی بیر تنی ول شوی دی
دا سن پولیسو دا زندانونو اداری مشر پو وینا چی پا کراچی کی دا تیرو دریو رزو را حسی زلزل رازی نو دا جیل چارواکو ٹول بندیان دا خپلو کمرو یا بیرکنونا بہر رویستی و زک دا پیخا شوی دا دا پولیسو پو وینا چی بندیانو پر پولیسو برید کرے او دا ملیر زندان مرکازی دروازائی ما تکڑی او تختی دلی دی بلخوا دا کراچی پولیسو مشر جاوید علم اوڈو بیا رسنیو سر پا خبرو کی ویلی دا پیخ پلٹنی پیل کری دی او دا دی لپاره دا پولیسو افسرانو یو کمیٹی هم جوڑک کری دا دا جیل چارواکو پا وینا تختی دلی بندیان اکثر دا منشیاتی توکو خرسولو دا خلکو دا وجنی او بیا زنی پکی دا ترهرگری پا تورونو کی هم نیولی شوی وو دا سن آلا وزیر مراد علی شاہ دا جون پدریما پا کراچی کی خبریالانو سر پا خبرو کی ویل پولیسو چارواکو تای دا ٹولو تختی دلو بندیانو دا بیرتنی ولو او بشپڑا پلٹنو امر کرے دی
دا غلط پریکړه دا چې د زلزلې له کبله قیدیان د خپلو کمرو بهر کړل شوی وو څوک چې هم په دې کې ککړ دي سزا به ورته ورکول کیږي د ملیر په زندان کې شپږ زره نه زیات بندیان دي د پیخې به پورا پلټنی کیږي
د سن حکومت بیا د پیخې په تړاو کې د سن د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر او د ملیر زندان د پولیسو مشر ارشد شاه له خپل څوکو لري کړی دي په دې لړ کې د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په خبری غونډه کې وویل چې دوه لړپوري افسران له خپل څوکو لري کړی دي او دوه کسیزه کمیټه د پلټن لپاره جوړه کړی ده په کراچي کې ملیر زندان څخه د بندیان په داسې حال کې تختیدلی دي چې ملیر ضلع کورنګي او نورو سیمو کې د تیرو درو ورځو راهیسې وخت په وخت زلزله راځي د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر امیر حیدر د جون په درېمه مشال لیډیو ته ویلي د زلزلې مرکز د پاکستان په سمندر کې د ځمکې تر سطحې لس کیلومتر لاندې وو او شدت یې درې وو او د جون له لومړۍ نېټې راهیسې د کراچۍ په یادو سیمو کې وخت په وخت زلزله راځي خو شدت یې کم دی او هیڅ خطر پکې نشته نوموړي په وینا د وخت تیرېدو سره د زلزلې شدت کمیږي او تر اوسه ترې هیڅ خطر نشته نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
ور بشو غزه ته هلته نن بیا اسرائیلی عسکرو دراپورو په اساس باندې په خلکو ډزې کړې دي. د اسرائیل اردو ویلي د مرستو د ویش د یو مرکز څخه سلګونه متره لرې د مشکوک کسانو لور ته ډزې کړې دي، خو په غزه کې روغتیایي چارواکي چې د حماس لخوا ادارې کنټرولېږي وایي لږ تر لږه وویشتم دغه د مرستو په انتظار ولاړ کسان وژل شوي او تر نوي زیات نور کسان ټپیان دي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسو د رپورټو په بنسټ تفصیل وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې فلسطینیان وژلې دي. د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرول کیږي، د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه وویشت فلسطینیان د غزې جنوبي ښار رفح ته نږدې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله پیژندل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري ویاند جیرمی لارنس هم په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دوی هم داسې معلومات لري چې ښایي وویشت کسان وژل شوي دي. دا په تیرو دریو ورځو کې دریمه دا ډول پیښه ده چې رامنځته کیږي. د اسرائیلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د مرستو د ویش له ځای څخه شاوخوا نیم کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي دي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښ یې رامنځته کړی وو. د اسرائیل اردو وویل چې دغه فلسطینیان د مرستې مرکز ته د ټاکل شوي لارو څخه منحرف شوي وو، په داسې حال کې چې ګڼو خلکو عادي لارو څخه کار اخیسته. د جرمنی خبری آژانس د ریپورت په اساس د اسرائیلو د پوز په بیان کې ویل شوی دی چې وروسته له هغه چې شکمن کسان په شا نشول، د څو شکمنو کسانو په شاوخوا کې چې د سرتیرو په لور روان وو ډزې وشوې. پوز وویل چې دوی د مرستو د ویش مرکزونو ته د ولسی خلکو د ورتګ مخه نه دی نیولې او د مرګ ژوبلې د ریپورټونو په حق لا تحقیق کوي. په عین حال کې د فلسطین خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله د توپخانی او جنگي الوتکو لخوا د خلکو په ګڼه ګڼه باندې د بریدونو راپور ورکړی، خو د هیڅ لوري معلومات په خپلواک توګه تایید کېدای نشي. د ډزو دغه ډول پیښې تقریبا هر ورځ وروسته له هغه رامنځته کیږي چې د اسرائیلو او امریکا په ملاتړ یوې مؤسسې د اسرائیلو په پوځي سیمو کې د مرستو د ویش د مرکزونو یو سیستم جوړ کړ. ویل کیږي چې دغه سیستم د مرستو په ویش کې د حماس د لاسوهنې د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو ملګري ملتونه یې ردوي او وایي چې دغه سیستم په غزه کې د لوږې د زیاتېدونکي بحران د حل لار نه ده او اسرائیلو ته اجازه ورکوي چې مرستې د وسلې په توګه وکاروي. د غزې د بشري مرستو بنسټ چې د دې مراکزو چارې پر مخ وړي وایي چې د مراکزو دننه یا شاوخوا کې هیڅ زور زیاتی نه دی شوی. خو 50 کلن یاسر ابو لبدا چې د رفح څخه بې ځایه شوی دی، ایسوشیټډ پریس خبری آژانس ته وویل چې ډزې د سه شنبې په ورځ غیز مهال شاوخوا 4 بجې پیل شوې او څو کسان یې ولیدل چې ووژل شول یا ټپیان شول. نعمه الاعراج د خان یونس څخه یوې مېرمنې وویل چې د اسرائیلو ډزې بې توپیره وي. هغه زیاته کړه چې کله هغه د مرستو د ویش ځای ته ورسېده نو هیڅ مرسته نه وه پاتې شوې، خو د غزې د بشري مرستو بنسټ وایي چې دوی د سه شنبې په ورځ د رفح په سیمه کې یو ویشت لاری خوراکي مواد په داسې حال کې وویشل چې د دوی دوه نور عملیاتي ځایونه تړل شوي وو. د سخ کال پیل کې د اوربان په جریان کې هر ورځ په مرستو بار شاوخوا 600 لاری غزې ته ننوتلې. د سیمې تقریبا 2 میلیونه خلک تقریبا په بشپړ ډول نړیوالو مرستو ته اړ ځکه دي چې د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د تولید تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوي دي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ وویل چې د دوی درې سرتیري د دوشنبه په ورځ د غزې په شمال کې ووژل شول. دا د مارچ په میاشت کې د حماس سره د اوربان له پای ته رسیدو راهیسې د اسرائیلو پر ځواکونو تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د غیوات تخیلاس یا شترنګ موټرې ډېرې وارد شوي چې په خبرې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې او هم د ټرافیکي پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډېری له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې ارزانه دي نو ځکه خلک هم دا موټر اخلي. که څه هم په کابل کې د تخیلاس یا شترنګ موټرو کره شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 1 لک پورې بې اسناد موټر موجود وي او اڅه کوي ټول سبته او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ټرافیکو عمومي ریاست بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څوم په تیر جمهوریت نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وا او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې خار یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څوم د طالبانو حکومت د کابل خار بیلابیلې تړل شوې لارې خلاصې کړي چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یاد ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته وارديږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټر اخلي. د کابل خاري اوسیدونکو د نوم د نخبري دوه غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامی او ملکی کارکونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل خار کې لاربندي او رشتر شوه ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي او خپله اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسو یا نور کوم کارونه لرو ښار ته په نیم ساعت کې نه شو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړه او لمنځه یوړل شي، خو په خبره دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی نو یو خداس شوې دي چې د دې سره دغه موټرو واردات ډېر شوې دي. بل د طالبان دغه د اسناد ورکی نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه ارزان دي هر چا خص دی او یو 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 لوی جنجال تر جوړ کړی دی جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوې دي
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي میر واحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوی موټر کبار کړي
موټر افغانستان ته واردېږي دا غي ازدحام ډېر زیات شوی دا او حادثات هم زیات شوی دي د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي نه د بهر لاس هیواد لکه د پاکستان لاس نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي نو دغه مخنیوي لپاره زمونږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او د دې کې جدي اقدام وکړي
که څه هم په کابل کې د خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو شمیر نه دی معلوم خو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې خای یو لکو پوری بیا اسناد موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي خو د تیر جمهوریت نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بیا اسناد او خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو شمیر سلوي غزره خودلو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټول یو کیلي یا بیا اسناد موټرو ته چې تر ډیره خیلاس اشترنګ لرونکو موټر دی په افغانستان کې د چلیدو جوازونه ورکړي د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي و چې خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلي و چې دغه موټرو ته د سونزو د حواري په هدف د کلن اسناد ورکول کیږي نو موږ ویلي و چې په دې کار سره به د ترافیکی غنی ګونی او ترافیکی پیخو مخاوني ول شي خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ترافیکی غنګونه کم نه شو بلکې د کابل خار په ګډون په لوی ولارو کې د ترافیکی پیخو شمیر هم ورسره زیات شو د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیر شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2029 ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې لامل یې 1141 کسان مړ شوي او نږدې 3309 ټپیان شوي نوموړي ویلي و چې دا پیښې ډېرې د خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوې دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
د حج مراسمو تتللی یو شمیر افغان اجان وای مینا او عرفات ته د اجانو د لیګ لړې نن شپه پیل شي دوی له مسولینو غواړي چې عمر تیرو او مالولو حاجانو ته د حج مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیا رامنځته کړي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ
په داسال کې چې په سعودي عربستان کې د رفی د ورځې مراسمو ته یو ورځ پاتې ده یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفی د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي د افغان حاجیانو له ډلې اسحاق محمدی نن د جون دریم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهالویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي
آمدگیو
گرفته شده دیوای تیاری نیول شوه محلویش هم ټاکل شوه دی د همدغه محلویش پر بنسټ سر لنن شپې د مینا و عرفات پر لور حجاج انتقالیږي زموږ غوښتنه ده چې محترم استادان باید د پخاپ پرتل ډیر هڅه وکړي تر څو د عرفات او اختر مراسم په سمتوګه ترسره شي په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاج سره چې عمرونه ډیر دی او کمزوري دي ډیر کوشش وکړي چې دوی وکولای شي په سمتوګه د حج مراسم ترسره کړي
انجام بدن
بل افغان حاجی عبد اللطیف هم د چمتووالی پاړه زادی رادیو ته وویل دی وای زموږ د تک لپاره موټر چمتو شوی دی دا معلومه نه ده چې موږ بنان شپزو او که سبا شپه استادان راځي موږ تلار خو نه کوي موږ ته ویل چې ځانونه تیار کړی موټر تیار دی او ټول وسایل معامله کړی دوی با لومړی مینا بیا عرفات او بیا مزدلفه ته ولاړ شي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس تر راپور لمخې د طالبانو د حکومت د حج اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناشته شوه په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استادو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا عرفات او مزدلفه ته د افغان حاجانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورټ، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي و چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 652 دیني عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي، تر څو له افغانستان څخه 1500 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 1500 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنجشنبه چې د جون 15 کې د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په ټولنیزو رسنیو کې فعال یو ولسکلن انجلۍ د ناپیژندل شوی کس لخوا وژل شوی. د پولیسو په وینا دوی د پیښې پراخې پلټنې پیل کړي خو څوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي. د پولیسو سرچینې بیا وایي د سنا یوسف په وژلو کې ککړ کس په فیصل آباد کې نیول شوی چې په خپل هم یو ټیک ټاکر دی. د وژل شوې انجلۍ سنا یوسف د مور وینا ده چې هغې ته هیچا هم په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه ورکړی. کورنۍ د چا سره دښمني هم نه لري. جزئیات له راشد خټک اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو وفعاله سنا یوسف د جون په 2 نیټه ماخام یو ناپیژندل شوی کس ووژله. سنا یوسف چې د خیبر پختونخوا د چترال ضلع اوسیدونکي وه په ټیک ټاک او انسټاګرام لنډې ویډیو خپرولې. هغه د خپلې مور، پلار او کشر ورور سره د 1300 کلونو راسې په اسلام آباد کې اوسېدله. د هغې مور فرزانا یوسف پولیسو ته ورکړي بیان کې ویلي دي چې د پیښې په وخت یو ځوان سړی د دوی کور ته راغی او سنا یوسف یې په توپنچه 2 ډزه وویشتله. هغه ځای په ځای مرشوه. هغه ول چې لور ته چا په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه ورکړي او دوی د هیڅ سره دښمنی هم نه لري. فرزانه یوسف ول چې د پیښې په وخت د هغه خواند او 15 کلن زوی په کور کې نه وو او هغه په خپل د ملمنو سره ناشته و. د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رادیو ته ول چې دوی پیښه ثبت کړي ده او پلټنې پیل کړي دي خو تر اوسه په دې تړاو څوک نیولی نه دي. هغه ول چې د سنا یوسف پوسټ مارټم د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ترسره شو.
پروندا یو افسوسناک واقعہ سیکٹر جی 13 کی مخی تراغری دا چې په کم کې یو د 13 کلیزه جنای مرګ شوه دي. هغه هم د چا خلاف څه داویداری نه ده ظاهر کړی، په چای جشا کې اظهار نه ده کړی. پولیس خپل تفتیش کوي. اکچولی د پولیس دوه درې مین کردار د کارونه دي چې شهادتونه یې رايوځي کول، ملزم نیول، د ملزم نه تفتیش په عمل کې راوستل او دا غي یو پورا رپورت عدالت مخی ته ایښودل دي. سزا جزا ورکول چې کم د عدالت کار دی. ان شاء الله د ملزمان به ډیر زر ونیو شي. شهادتونه ټول ډرایو ذکر شوی دي او په دې باندې تفتیش روان دی. خپه ویسی پیمانه باندې
په اسلام آباد کې د خزو د حکومت لپاره کارکونکو عروج رضا مشال رډیو ته وویل چې نور د خزو او جنکو د لپاره په پاکستان کې اوسېدل ګران شوی دي. دلته ډیر خلک دا سوچ لري چې خزا یا جنۍ له کوره ولې ووزي او که اوتل نو د وژلو حقدار ده.
جو خواتین
ہیں وہ جب امپاورمنٹ کی طرف آتی ہیں تو وہاں پہ جو کلا چھ خزا پخپل پھود اور خطر پیشے گی. ناموس پنم وجنا زمنگ د ٹولنے پخوانا دود دے. دوی وئی چھ خزا باید پکور کی کینی ٹول سڑی دا خزو دا واک پزت متحد شی چھ دا خزا ولے خاندی خوشحال ولے دا کولے ولے دا پخپل کار کے بریالے ولے دا. دوی وئی چھ خزا کورینائی بدناموی آیا سڑی لگ دا سے کرونا کبھی چھ کورینائی بدنام کری
جو مرد کر رہا ہے وہ کیا وہ کم ہے بدنامی کے لیے.
د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته وویل چې د سنا یوسف مړی د پوسټ مارټم نه پس د هغې د کورنۍ غړو ته وسپارل شو او هغوی د ښخولو لپاره چترال ته یووړو. دا یادونه ور ده چې په پاکستان کې دا د خپل ډول لومړۍ پیښه نه ده. د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په کوټه کې د امریکا نه راستنه شوې وه ټکټکره جنۍ وژل شوې وه. د تیرې میاشت په اخرنیو ورځو کې د پنجاب په خوشاب ضلعه کې یوه بله ټکټکره اکرا اعظم هم وژل شوې وه. سنا یوسف په ټیک ټاک 8 لکه او په انسټاګرام 15 لکه تعقیبونکي لرل. په 3 جون د اسلام آباد د پولیسو ځینو سرچینو ادعا وکړه چې د سنا یوسف په قتل کې ککړ کس نیولی دی. دوی ویل چې د خغنوم عمر حیات دی او د کاکا په نوم مشهور دی چې پخپل هم ټیکټاکر دی او د سن یوسف ملګری وو. د پولیسو سرچینو ویل چې عمر حیات د سن یوسف ته وژلو نه پس فیصل آباد ته تللی وو او هغل ته ونیول شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د اسلام آباد د پولیسو ستاینه وکړه چې په شل ساعت نه کم وخت کې ملزم ونیولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.